پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې لس زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سخت مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر لس زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاء الحق سرحدي هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ کو نا د افغانستان علاوه مخکی سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 12000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غشتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنستنه نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشدي موډل لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزي زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړ. په دې لوبډله کې عبد الله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه لوبېدل. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبېږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاوند بختیار ساحل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی.
په عمومي ډول کا د سکواډ وار زول شي په دې کې ترډی راغ لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درويش رسولي وازمت الله عمر زیدا پینځه د ټاپ آرډر بیټسمنان دی. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایت کرکټ بورډ لوبډله با ګلبدین نائب ته د غزه ورکی ور سره بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نو ورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل الحق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربس ته لږ زره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای سداد لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای سداد ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خاص ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې په توګه دغه تشه ډکه کی دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله په کې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساو شوې باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وي. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمدزی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غا سیتو پچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړی منډي ورنکی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ورکړي بدري وکټ دی واخص دا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي پښلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. اپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفی دغه راز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د مالاند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی او عبد الله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي ته په پام آیا افغانستان به څومره مختول شي
په نړیوال جام کې؟ بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سره سخت حریفان دي. کته سوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفي قای بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې دا چانس د افغانستان لپاره خده او لکه څنګه چې ستاسو په پښتنه کې دی افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري شي له ګروپی پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر 8 یا د تو غوړه لوبډلو پړاو ته لار پیدا کی په دې هله
د شلو ور جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د شزو اونجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیز درې کلو ناوړي لدندو راګرځول شوی ځینې شزي اونجونی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي
په غیر دولتي ادارو کې د خزو وینجنو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بیساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي خزي وي یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي د کابل ښاري وی اوسیدونکو او د وی بهرنۍ مؤسسې بخوانی کارکونکو چې د طالبانو د حکومت له خوانی وضعیت بلکې لسکونه نوري خزینه همکاران یې هم لدندو منسوي د نوم نخ پرولو په شرط د دسمبر په شپږمه ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
دست یه درد دی چه در طول حقانجون و خزو چه دن دیه در لودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده اوز چه اکثر خزی اونجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده دا وضعیت ډیر بوګنون کې دی ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځوه چې تنخواه وړي اوس ټولې بیکاره یو له اسلامي اماراته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یو مړی حلاله روزي خپل کورنیو ته وګټو
دا زیاتوي چې دوی ان په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوندې وي ادارې کارکونکو او د طالبانو حکومت د سیمې چارواکو د بیلابیلو محدودیتونو لامل د دندو پریښودو ته اړ کړل سوی هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ
په اوسنی وخت کې د خزر لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی حتی کله ورځ د کړی ولري حتی که یو خزر څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري نو دا بندیزونه نه یوازې د چې د خزر په فردي ازادي باندې غیزه کړی دی زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه به برخې کړی دی افغانستان ټول ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده خو پلار ورور خاوند دا ټول لار سي د لاس ور کړی دی نو هغه یعنی نشي کولای چې وظیفه وسجرا کې ډیر زیات ستونزې سره ډیر زیات مشکلات سره مخ دي کله هم دا چې د افغان خزو دا د توغ نړیوالو تور سوي تر څو نړیواله ټولنه پر سترګې پټې نه کړي
نو افغانان داسې وخت پر کار د بندیزونو او محدودیتونو لامل د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د دسمبر 14 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د دسمبر په 14 د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیرای شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 29 پر خپل اکسپانا دیو مکتوب په خبرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د خزینه کارکونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یو غځول چې د مخه یې خځې له ډیرای نا دولتي دندو ایستلې وي د وزارت د مکتوب کې خبرداري ورکړی و چې کدا مؤسسه او ادارې د دوی امرونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي په نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو حکومت لدی بندیز څو ورځې مخکې دوی انجونې په هانتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې داسې مهال چې لا لوړان دی لشپګم ټولګي پورته په خنځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولای و هڅه موکړه پر راپور کې د مرکزو ونجونو او خزو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د راپور ته خبرې دوه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي د خزو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د خزینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بې ساري ډول بوګنه تنوونکي بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخکبل ورکوالې کې دینه جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوده و بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځی زم خوانځی شو د خټو او اومو خښتو خوانځی او یخی ورځی لرلې، ګرمې ورځی لرلې، تودې ورځی، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو، نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و. تر دې چې ښوونکي وي، غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانہ وړاندې ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړم. د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والی بال به کاو، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو، سر معلم، هغه د پنشیرو یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي موږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه وو هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي، هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغه سي لمړني خوځي هم خلر الله بعد هم لرل بعد موږ اسي ډیرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د جینو سره بسیالي وا د لټس اپ سليمان لټس اپ زوی زم ملګری اول ته چې لاړم لمړني ټولګي ته پلان میرا سره د سم د لاسه خو دا لومړی ټولګي الکان او ټول په دې دب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه صاحب د خدای او بخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې شدید هغه څه ونه کړ هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستۍ دی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه هغه ډول آرې اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوند نه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا ته بم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارا لیسې د پارا حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبر او مشبګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی هغه وکیل شوه شورا د دشتیار شي د ونه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډېر خون کې منګل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر زه مونږه د برخې ډېر ډېر خسړې او ډېر مهربان سره او بیا ناڅه په مونږه د څو مزامینو نه په هغه وخت کې د ما په خیال سره چې په ووم کې ولس مضمونه وکړو خالص مضمونه هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه ووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خې تیر شولې تاسو هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبیبی کې ورور حالات په بدلیدلو شول د نظام نظام چې دا وخته د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داوود خان دا قسم بدل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پینځل لس کالو مې په افغانستان کې پلسم کې عمر وخت یم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیر نه چاپ شوه ما دیږي ما شیرونو په یو کتاب شکل لیکلو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویسه به د ډاکټر صاحب شفنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب وو دا شیرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وی 400 دیش افغانۍ وی تشکیت افغانۍ وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب وو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیستم دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې و کلمو شعر ویل پیل کړی دی
اولنه شیر چې ده هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویلو زه په ګرانه باندې لسو کالوم چې ما اولنه شیر وې د لسو یو لسو کالوم ا د لسو کالوم دا شیر نور څه بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه په ډرامې لیکلي شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو بای زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلار مې کله د خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادونه یادول بیا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی نو اولنې شعر ما په څلورم کې وې بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې مونږ د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په بازار باندې مشاعره وه زه وړوکې وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو وه ډبګۍ ونې وه دیوال غونې وه په هغې ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې وو هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو په یو ټکي باندې نیم پوه شو لیکن هغه کتاب ما ولوسته
خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روا له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې تا و شول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی او شته چې بار په انټرنټ دی خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغه زه استخدام کوم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر تو وخت پورې چې دوه کاله غالي باندې بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وزم. نو بیا زه جرنالست وم. بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې و، بل خولۍ مې په سر کړې و، هغه بیا د جرنالیزم خولۍ و. نو زه بیا ډاکټر ووم، خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بي بي سي سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلو.
فعلا په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وایم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتوي. هر شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کا، فارسي خپل پروګرام کا، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا هغه زینه خخته کې خود لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول. دا اړیکو بیا وروسته نه کور نه جون راغې، په دې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی، خوک سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته دیز نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو دې خبر ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دي ته بیا ما د مراندې نوم ورکا چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپی ډېر ګلالي څه ولیکل په سیفای باندې ځینو ملګرو اعتراض دا وشي دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه وو بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما جمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړه پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختي است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالي او شاعري ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومیږي چې لیکوالي ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګران باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیړې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیړې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیړې کې او د جرنالیزم په بیړې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاهدی یو لون ټوب دی د دې لون ټوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې نو کوم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي وای چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي موږ دي غرونو ته پراته یو کنه موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان موږ امپلسیف کو زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو نو دې عمل ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخشي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړه ما ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ یو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په ناجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس دی بیړنۍ سرویس دی نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او مشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تر کیسه هم دومره وکړي چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زه به شعر لیکم لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو د لویو وګړو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او ای خلاله مهلت راکا نو کې دی شي شوی ګورم
ما خوشاله اوسه
ya ra tam ke sursal ko لك.